زیاد میشه.
برنامه ما به پایان رسید و
افغانستان که د مازیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې روسیه د ازادي راډیو په ګډون په یو شمېر بهرنیو رسنیو نوي محدودیتونه لګوي. خو لومړی فرشته جلال زی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په افغانستان کې د القاعده شبکې تر ټولو لوی قومندان ووژل شو. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په یوه اونۍ کې 4512 افغانان له ایران په زور ایستل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اداري فساد په تور یې 123 تنه مخبل ماموران لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. او د اوکراین د قانون حاکمیت ادارې نن د میخایل ساکاشویلی نیولی دی. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په افغانستان کې د القاعده پیژندل شوی قومندان عمر خطاب چې په عمر منصور مشهور له نورو اتیا وسوالو سره وژل شوی دی. خبر پانه وایي د ملي امنیت ملي اردو او د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو په وروستیو کې په غزنی، زابل او پکتیا کې د القاعده شبکې د غړو پر ضد ځانګړي عملیات کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي عمر خطاب تر عاصم عمر وروسته په افغانستان او د هند په لویه وچه کې د القاعده شبکې تر ټولو مهم مشر و او د اول وار دی چې د القاعده شبکې دومره لوی قومندان په افغانستان کې وژل شوی دی. راغلی چې په دې پوځي عملیاتو کې د القاعده وشت خړ نیول شوی او 15 پناه ځایونه یې تخریب شوی دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د اداري فساد له دوه نوي پیښو سره په تړاو یې د 123 خپلو مامورینو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې دوه جنرالان او شپږ دېرش د پولیسو افسران هم شامل دي. خو په افغانستان کې د شفافیت د څارنې ادارې مشر اکرام افضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې له اداري فساد سره په مبارزه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت فعالیت ډېر شفاف نه دی. په بامیان کې د پولیسو یو افسر او د ملي امنیت ادارې یو مامور پر وینجلې د جنسي تیری په تور نیول شوی دی. د بامیان په امنیت قمندانۍ کې له جنایي جرایمو سره د مبارزې امیر جلیل واسق نن ازادي راډیو ته وویل چې و تورن وګړي پر هغه څارنوال هم چې مسله یې څېړله د برید هڅه کړې ده. د امنیت قمندانۍ د جنایي جرایمو د مبارزې امیر ویلي چې تورنو کسانو د پیښې قرباني نجلۍ دیدار بختي ته تهدیدونه کړي دي. دیدار بختي نن د ازادي راډیو خبريال ته په بامیان کې وویل
بر ما گفت ما که زیاد بندیشو میگفت افتوی قد مرمی میزن غور غورد میکنم دیس دولت هم خلاص از قماندان هم خلاص همزی پدر مادر هم خلاص.
ملگری ملتونه وایی لشتل جوات یا فیصد افغانی شدی در جنسی تشدد لیو دول سر مخامخ دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره پر دوه اړخیزو روابطو خبرې کړې دي. ښاغلی غنی د ازبکستان د ازادۍ څلی ته د ګلانو ګیړې وروړي او د حضرت امام تاریخي ځای ته ورغلی چې د قران مجید یوه ډېره پخوانۍ نسخه پکې ساتل کېږي. د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ازبکستان ته د ښاغلی غنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تاریخي پرمختګ دی. ولسمشر غنی نن د بخارا پوهنتون ته وینا کوي. د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. د روسیا د لی وزارت نن د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا ژغ راډیو د هغو رسنیو په ګڼه کې اعلان کړی چې بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. د هغه وزارت پر وپاڼه په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په روسیا کې د رسنیو د نوي قانون پر اساس پریکړه وسوه چې د ازادي اروپا ازادي راډیو امریکا ژغ راډیو د روسیې لپاره ټلویزیوني خپرونی کرنټ ټایم د ازادي راډیو تاتار باشکیر خپرونی او یو شمېر نورې بهرنۍ رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو یا د هغو ادارو په توګه وپېژندل شي چې بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر تام کینت وویل د روسیې د عدلي وزارت له پریکړې خبر دي خو په دې اړه چې د بهرنیو حکومتونو د اساسو پولیس کې ګڼل کېدل به څه پایلې یا اغېز ولري جزئیات نه دي ورکړ سوي.
RFERL is aware of the decision by Russian authorities.
Da Azadi Europa Azadi Radio da Rusi charwako le de prekri khabara da che so tsange da current time television aw digital shabake sara pa haga dala ke elan kadi che da baharani hukumatuno da gatula para kar kawi da Rusi adli wazarat elan kadi che pa de sara ba pa Russia ke zmuk parasani ul de ziyat bandizuna wazashi trosa da dogo bandizuno andaza na da maluma mug da Rusi adli wazarat aw noro rasmi Rusi daro ari ke daqiqi tiro خبر یالی لکار سره ژمن پاتې کیږي چې څوخ په روسی ژبه لیدونکو او اوریدونکو ته دقیق او بے پري خبرونه خبر
کړو in the interest of providing accurate and objective news to our Russian speaking audiences.
د روسیې دولت تر هغه وروسته چې په امریکا کې د روسیې پر ټلویزیون RT چې د کرملین له لوري تمویلیږي د حکومت په ګټه تبلیغ تور پوري شو او غوښتنه ورڅخه وسوه چې په امریکا کې د رسنیو د ځانګړي قانون فارا په چوکاټ کې ثبت شي د رسنیو د ثبت نوی قانون جوړ کړ. په اوکراین کې د قانون د حاکمیت ادارو نن په کیف کې د میخائیل ساکاشویلی پرستوګنځای یرغل وروړ او هغه ونیو. ساکاشویلی د ګرجستان پخوانی ولسمشر د اوکراین د تابعیت تر اخیستلو وروسته یوه موده د اوکراین د اډیسی سیمې ښاروال و. میخائیل ساکاشویلی په اوکراین کې د جمهور رئیس پیترو پروشینکو له عمده مخالفانو دی. دا چې هغه ولې نیول سوی نه ده څرګنده سوې. تر نیول کېدو مخکې ساکاشویلی نن د خپل کور بام ته وخوت او خپلو پلویانو ته یې وویل: زه پر اوکراینیانو ږغ کوم چې زما د اختطاف مخنیوی وکړي. زه د کیف پر خلکو ږغ کوم، اجازه مه ورکوئ چې غیر قانوني کار وسي، ګډوډي سي. د پروشینکو او د هغه د ډلې د غلاو دوام ته اجازه مه ورکوئ. اوکراین ته ګواښ پیښ دی. دا کسان په بشپړ ډول له څارنې پرته قدرت لري. رپورټونه وایي د ساکاشویلی یو شمېر پلویانو نن ځانونه د هغو موټر مخې ته واچول چې ساکاشویلی پکې لږدول کېدو. تر پیښې لږ شېبه وروسته لږ تر لږه زر پلویان یې راغونډ شو او د موټر د مخنیوي هڅه یې کوله او د سیمې سړک یې بند کړ.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولانه خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د دوړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. ازبکستان ته د افغان ولسمشر سفر د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
تجارتي انحصار چې پیلن بدبختانه موږ په پاکستان پورې تړلی شو، دغه انحصار به د منځه ځي.
د اقتصادي چارو له کارپوه سره غږېدلی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د په لسګونو په فساد تورنو پولیسو او نورو چارواکو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولی دي.
دو جنرال و 36 تن از افسران افراد بلند رتبه اینا هم شامل امی دوستی هاست.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چې ویل کېږي دولتي حاکمیت یوازې د 50 کیلومترو شعا په ساحه پورې محدودېږي، د ښوونې وضعیت په یوه تفصیلي راپور کې اوري.
کتابونه نسته اوس، موږ چې یو کتاب پیدا شي هغه معلم یې رسوای چې هغه ورور جان خپل درس پکې شوای.
او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې روسیا د ازادي راډیو په ګډون پر یو شمېر بهرنیو رسنیو نوي محدودیتونه لګوي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د ښځو او ګړی اچار د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه ز نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو پر دوړخیزو همکاري او ټینګو اړیکو ټینګار وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په تاشکند کې خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې کابل او تاشکند باید په بیلابیلو برخو په تیر بیا اقتصادي او سوداګریزو برخو کې همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر هم له افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د کابل په سټډیو کې د ازادي راډیو خبریال وصل وصال دا موضوع تعقیب کړی او اوس د کابل له سټډیو سره وصل دی. وصال صاحب، نور دواړو مشرانو څه وویل د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه؟
مله ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په یو ګډ خبري ناسته کې دواړو خبرې وکړې. د دې ترڅنګ چې دوی دواړو خبرې وکړې، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو شتړونونه هم لاسلیک شول چې دغه تړونونه په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، تجارتي، مخابراتي او تحصیلي، روغتیایي برخو کې دي. دغه قراردادونه هم چې الته کوم ډیلیګیشن یا کوم پلاوی د افغانستان له خوا نتللی او په بیلابیلو برخو کې یو شمېر وزیران او چارواکو د دواړو هیوادونو لاسلیک کړل. د سره خوا کې ولسمشر او افغان ولسمشر خبرې وکړې او ویل چې 2013 کال به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو همکاریو لپاره ډېر مهم کال وي، چې په دغه کال کې به یو شمېر د ګډو همکاریو پروژې عملاً په دغه کال کې پیل شي، چې دا به د دواړو لورو لپاره ډېر مهم وي او حیاتي او بنسټیز ارزښت به ولري. زما وړاندیز دا دی چې 2013 میلادي کال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو لپاره ډېر مهم کال وي، چې چارې به په عملي توګه پر مخ یوړل شي. افغانستان غواړي چې ازبکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو مهم ملګری او همکار وي. د دې سره خوا کې ولسمشر غنی د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې وویل چې دغه هیواد ازبکستان کولای شي چې د افغانستان سره ډېره زیاته همکاري وکړي او دواړه هیوادونه په دې برخه کې سره ښې اړیکې ولري. د ازبکستان ولسمشر هم ژمنه وکړه چې افغانستان سره به په دغو برخو کې چې تړونونه لاسلیک شوي دي ګډه همکاري کوي. د دې ترڅنګ ولسمشر غنی د راشي درشي خبره هم وکړه چې بلنه ورکړه د ازبکستان ولسمشر ته چې کابل ته راشي او ترڅنګ د افغانستان نه د پلاو تګ راتګ په بېلابېلو مواردو کې په دې هم ټینګار او خبرې وشوې، او د ازبکستان له لورې هم د دې خبرې هرکلی وشو چې باید راشه درشه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېره شي تر څو دغه اړیکې لا پراخه او پراختیا ومومي.
بلې وصال صاحب، ډېره مننه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په دوه ورځني رسمي سفر د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف په بلنه هغه هیواد ته تللی او ټاکل شوی چې نن د یو پوهنتون محصلینو او دغه راز استادانو ته هم وینا وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي چارو کارپوهان هم گاونډیو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د مشرانو سفرونه مهم بولي. یو هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پخوانی مرستیال متصل کومکی دی چې وایي افغان ولسمشر دا سفر د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره خورا مهم دی. زموږ بل همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي کومکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ولسمشر د سفر د ګټو په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
واضح خبره ده، د ولسمشر سفرونه بالخصوص دغه د سولې په ارتباط او د اقتصادي مسایلو په ارتباط چې د همسایه ملکونو سره سرته رسیږي، د وطن په ګټه دي. ازبکستان زموږ شمالي همسایه هیواد دی، ډېره پوله سره شریکه لرو، خو بدبختانه په دې وروستیو وختونو کې زمونږ د هغې سره هغه ترانزیتي تړونونه چې دي هغه عملي شوي نه و. مونږ ته ستونزې وې ایرتانو بندر کې، معمولا یو وخت کې ایرتانو بندر او تورخم بندر او تورغونډۍ او اسلام قلعه زمونږ اساسي بندرونه. نو ولسمشر په دې خاطر باندې د کوم ځای چې زه اطلاع لرم، نه یوازې د ترانزیتي مسایلو د ترانسپورتي مسایلو، بلکې د خپل ازبکستان سره د سرمایه ګزارۍ په ارتباط چې زمونږ ازبکان وروڼه د خپلو تجربو نه په استفادې سره لکه هغه چې هلته د تیلو په را ایستلو کې، په تصفیه خانو کې، همدارنګه د معدن نیتو په ارتباط هغه لري کولای شي افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. او بل مونږ ته به د ترانزیت هغه عمده رول چې رسانو بندر ادا کولای شي بعد د دینه به مغرور تقایل شي.
یو بل موضوع چې پروسه او شمیرو ته په کتلو سره د غونډي هیواد پاکستان سره ورستل بلې د تجارت کچه چې دغه مخ په کمیدو ده، د دې په مقابل کې له ازبکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره دا کچه لوړی کی، دا د افغان سوداګرو لپاره څومره خ بدیل لاره ده او د دې ترڅنګ څومره هغه اقتصادي ګټه ده؟
دا خوري خبره ده که چېرته مونږ د نورو مملکتونو سره چې زمونږ په همسایتوب کې دي او دې سره مونږ دغه بندرونه فعال کړو، دغه سره ترانزیتي تړونونه ولرو، د افغانستان په ګټه ده. مونږ به دغه انحصار د تجارتي انحصار چې پیلن بدبختانه مونږ ورپور پاکستان پورې تړلی شو، دغه انحصار به د منځه ځي، زمونږ به اقتصادي ازادي منځته راشي. پخوا وختونو زمونږ تجارانو اکثره د کراچۍ د بندر نه استفاده کوله، هر شرایط چې پاکستان په مونږ باندې دغه کول وضع کول مونږ به هغه منل، ځکه بله لارم نه لرله. په دې سره مونږ یعنی په یو خلاصه شکل باندې ویلی شو چې مونږ به اقتصادي ازادي دغه خلاصه راوړو، ځکه کم بندر چې مونږ ته خدمات وړاندې کول دا مملکت چې مونږ به د هغې استفاده کوو، زمونږ تجاران به د هغې استفاده کوي. دا یو چانس دی زمونږ د خپل تجارت لپاره، د پانګې چوند لپاره.
د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په خوانی مرستیال متصل کومکیو چې ازبکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر د دوړ هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره را سره ښاغلی کومکی وایي چې دغه سفر په تېره بیا ازبکستان ته چې د افغانستان یو مهم ګاونډی دی، مهم له دې کبله هم دی چې د افغانستان د حیرتانو بندر یو وخت ډیر مهم بندر و، او کیدای شي چې دغه بندر بیرته خپل ارزښت پخوانی ارزښت ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ایران د ژمي پر رسیدو سره له خپلې خاورې د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د وزارت ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې ایراني چارواکو نږدې 5000 افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته راستولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنري UNHCR پر دې بهیر او ورسره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
په دې وروستیو څو ورځو کې یو ځلی بیا له ایران نه په اجباري ډول د افغان کډوالو ایستل پیل شوی دی چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په وینا یوازې تیره اونۍ 4512 افغانان له ایران نه ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دغو کډوالو کې تر ډیره هغه ځوانان شامل دي چې د کار په هدف په قاچاقي لارو ایران ته تللي وو. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان حفیظ احمد میاخیل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې له ایراني چارواکو سره خبرې کړي دي.
هغه امار او ارقام چې موږ له سرحدي ولایتونو څخه ترلاسه کړي، 13512 تنه په زور ایستل شوي، او دا هغه افغانانو چې دوی په ناقانونه توګه ژوند کوو. دغه ستونزه مو له ایراني چارواکو په ترکیه کې په یو درې اخیزه ناسته کې شریکه کړه. هغوی ژمنه وکړه چې موږ دغې سیمې ته رسېدنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د نومبر میاشتې له 19 تر 25 نیټې پورې له ایران نه نږدې 14000 افغان کډوال له ایران څخه په زور ایستل شوي چې تر ډېره په هرات او نیمروز ولایتونو کې میشت دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه 2,12,000 تنه افغان کډوال له ایران نه په اجباري ډول ایستل شوي دي. دغه وزارت وایي دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په ایران کې اوسېږي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنري UNHCR له ایرانه د دغو کډوالو لیستنې او په افغانستان کې د دوی د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
و موندل چې د افغانستان کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ایران د ژمي پر رسیدو سره له خپلې خاورې د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د په لسګونو په فساد تورنو پولیسو او نورو چارواکو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي. دا خبره د دې وزارت سرپرست ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریال هم د خبري غونډې ته ورغلی او لنډ جزئیات به وایي. پردیس مهرباني.
بله مننه نوری صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی دفتر سرپرست وایي دغه وزارت د تفتیش ریاست د یاد وزارت د چار وړوند اداري فساد او لدند نسخه د نوړې ګټه اخیستنې په رابطه نه نوي موارد پیژندلې. نجیب دانش د سه شنبه په ورځ لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د فساد اړوند د دوسیه کې د دوو جنرالانو په ګډون 130 کسان شامل دي چې اوس په توقیف کې دي. د وی چې په دوی کې شپږ د افسران یا لوړرتبه کسان چې رتبه سمونوالی او سمونوالی ترسیږي په دې برخه کې شامل دي. خغلی دانش همدار ازویل چې په روان میلادي المریز کال کې البته په تیر واتو میاشت کې د کابل په ګډون په یوشمې نور ولایتونو کې هم بیلابیل قضیه دوی ثبت کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ به وایي چې کوم موارد چې په دې برخه کې رائے شوې دي دا دوی ته د قینات وړ نه دي او نشي کولای چې په دې اړه دوی باور وکړي. بلې نورې سپ
بلې حدیث پردیس له تاسو نه مننه بشپړ تفصیل به زموږ په نورو خبرونو کې اوریدونکو ته واوروئ. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوو. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چې ویل کېږي دولتي حاکمیت یوازې د 50 کیلومتر شوا په ساحه پورې محدودېږي، د ښوونې وضعیت څه ډول دی؟ د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې دا ځل دې ولسوالۍ ته ورغلی او د ښوونې وضعیت یې له نږدې کتلی دی. دایی وایي د ښوونې او د ښوونې مسؤلین په دې اړه خبرې نه کوي. په ځینو ښوونځیو کې تر سلو ډېرو زده کوونکو ته یو ښوونکی چې قراردادي اجیر مقرر شوی وي درس ورکوي. دا چې د دې ولسوالۍ دولتي مسؤولین د معارف په برخه کې څه وایي په دې اړه نور د الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې اوري.
ډېر تلوارې دی، کله ماته او کله هم پر توره تخته لیکل سوي درس ته ګوري. په جامه خړ پړ احمد ماهر په پراخه خو یخ ټولګي کې د میز تر شا په داسې حال کې د نن ورځې درس وایي چې د یخنۍ نه په لړزه دی او نازک خو په دوړو او ګرد ککړ لاسونه په لستونو چخلي. په دې ټولګي کې چې د دواړو اړخونو د کلکینونو لوی لوی شیشې په مرمیو لګېدلې دي، ناست 110 تنه ماشومان ښوونکی نه لري، خو ټولګۍ وکلن احمد ماهر اداره کوي. دوی خپل هم د نورو ټولګیوالو هم عمره او پتنه یو ډول دی. دوی میزونه او چوکۍ لري خو کتاب او کتابچه نه لري. له انرژي ډک ښکاري خو په منظم ډول خبرې نسي کولای.
رحمت الله نه بستل ریشه را مکتبونه کیف شلر
څونه وخت کیږي؟
ډیر وخت کیږي. قلم کتابچه او بستون کتابونه کیف کې داشاله کتابچه درم کتاب.
د ګرمسیر ولسوالۍ د زراعت نموت لیسکه د سهار لخوا شاوخوا 400 زده کوونکي یو رسمي او 15 حق الزامي ښوونکي لري چې دوه ښوونکي لاله پخوا څخه د نماش په خاطر دندې پرېښې دي.
د کله په دغه غوښتنه چې درسونه معلمانو اضافه سي او درسونه کتابونه راته راوړي کې درسونه مراد شروع سي. معلمانو اوس موږ راځو، معلمان نشته، کتابونه نه لرو، داس په کتابچو کې درسونه وای.
معلمانو نه کېبله موږ د کتابونو د معلمانو معلمان خوسته خو کتابونه نشته. اوس موږ چې یو کتاب پیدا سي هغه معلم را سوا کې هغه ورور جان خپل داس پک شو وای.
د ګرمسیر دولتي مسولین په شاوخوا 15 کیلومتر مربع مساحت حاکمیت کې درې ښوونځي لري چې یو پکې د نجونو دی. دا چې د نجونو ښوونځی د شمالان په نوم سیمه کې د جنگ په لومړۍ کرښه کې دی، موږ په لیدلو ونه توانېدلو. د ګرمسیر د مرکزي لیسې ښوونکي د معارف د ریاست د نه پاملرنې په خاطر شکایت کوي. دوی وایي رسمي ښوونکي نه لري، د ښوونکو اکلزامه نه ورکول کیږي، کتابونه نسته او یو شمیر مقرریه د شناخت او روابطو په اساس کیږي.
زمانو هم دلته دي معلم مراله دلې لیسا پالکړه اته سیم په جوړ کړه شاګردان منظم کړه لیسا منظم کړه کار منظم کړه چې څو وخت چې لیسا منظم مسول کار برابر سو هغه بر طرف کې بل مجری دا سر معلم راو.
نوم می سید الله ساجد دلته به مکتب کې حافظ احمد استاد لرم. خو دلته اوس حافظ احمد استادان دي، یو استاد ما په خل چې رسمي ده ټول وکاسان چې دي مونږه حافظ احمد ته دې ما اوس نسوي چې تقریبا د باندې وسران ته حافظ احمد وینه ورکول کی. نو اوس کدا سي د حافظ احمد استادان ته ور نه کړی شي باز یو څو استادان دي نو کېدې شي دا پالیت شي.
د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمر وی ټول نه دیرش شونځي یو دارالمعلمین او یو سولوشل کلیوال ټولګی لري، خو یوازې درې شونځي او یو دارالمعلمین د دوی ترول کې لاندې سیمو کې. هغه ازادي راډیو ټول نامنیو یې معارف په دوو برخو ویشلې لري.
دا چې دلته کمربند کې شول سو زده کوونکي په دوو برخو تقسیم سول. هغه کسان د دغه ولسوالۍ چې د دغه مرکزی لیسې او د زراعت لیسې چې کوم د استادانو تشکیل و هغه ټول پر اغه اړه پات سو، یعنی کورونه پر اغه اړه و. هغه هر ورځ د دې ځای ته رسیدګی نسی کولای. بیا هم موږ د دې لپاره چې د دې غاړې د ماشومانو د زده کوونکو ستونزه پات نسی په وار وار مو د معرف د ریاست سره د ولایت مقام سره اړیکه او تماس نیول دي او د مشکل مور سره شریک کړي. هغه بیا داسې وکړه چې هغه استادان چې پر اغه اړه پات دي او شاګردان پات دي هغه تلس کسه تشکیل مرکزی لیسه لري، تقریبا واته کسه تشکیل زراعت لیسه لري، ول هغه چې دی هغه شاګردان ته په غسمه کې تدریس وکړي. دغه شاګردان چې دی غړي ته پات دي ته دغه نوی استادان چې تاسو ودل د خپل زمره تر کړی. خو بیا هم بیا هم موږ کوشش کوو او دغه هڅه چې موږ کړې ده یا دغه څه چې تر اوسه پورې سوي دي دا کفایت نه کوي. نور هم موږ باید په دې کوشش کوو چې رسمي استادان، فعاله استادان او دایمي حاضر استادان ورته ولرو.
دا تر لشکرګاه ښار او دوو نورو ولسوالیو وروسته یوازنۍ ولسوالۍ ده چې د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمو کې پرانیستي ښوونځي لري. که څه هم د معارف ریاست وایي د وسلوالو تر حاکمیت لاندې سیمو کې هم پرانیستي ښوونځي لري، خو منظم درس او د اداري نظم ډاډ یې څوک نسي ورکولی. که څه هم په هلمند کې د ښوونځیو رسمیت پر اته بجې پیل کیږي، خو د ګرمسیر په مرکزي لیسه کې د یوې منظمې ادارې د نشوالي په خاطر زده کوونکي په خاورو کې ساتیري کوي. هر یو یې په خپله خوښه کور ته ځي او حتی ځینو زده کوونکو په رسمي وخت کې د ښوونځي په منځ کې د کرکټ په ژړ توپ فوټبال کوي. مدلستی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چې ویل کېږي دولتي حاکمیت یوازې د 5 کیلومتره شعا په ساحه پورې محدودېږي، د ښوونې د وضعیت په اړه تفصیلي راپور مو واورېد. د هلمند دا یوازنۍ ولسوالۍ نه ده، بلکې په نورو ولسوالیو کې چې پر ډېرو یې وسلوال طالبان حاکم دي، د ښوونې د بهیر هم دا حال دی. زده کوونکي کتابونه نه کتابونه لري او نه هم ښوونکي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زما نوم عبدالله. په اکثر ولسوالیو کې د حکومت لاسرسی نه کیږي. هلته چې دی خلک مثال د دوی څخه په عذاب هم دي او دوی چې دی کم د کم خدمت وړاندیز وکړي هغه خدمت کولای نسی. نو اکثره خلک چې دغه ولسوالۍ ده په طالبانو سره پیسې لیکي او طالبانو ته ورځي. حکومت نسی کولای چې د دوی مشکل ور حل کړي، یا دغه کې اکثره پیسې لیکي طالبان کوي او طالبان په ښه طریقه سره ور کولای شي. د پیسو څخه بغیر هم د دوی مشکل ور حل کولای شي. حکومت اکثره وخت د پیسو غوښتنه ځینې کوي او پیسې چې ورم کې اکار نسی ورته کولای. د مثال پر ټول کپ ما بس کې بنديان دغه سي د شک پر بنیاد راويستلې هم نسی کولای چې دوی د خپل بنديان رخلاص کې. حکومت پیسې د پیسو غوښتنه ځینې کوي، یا یو لاک یا دو لاک یا درې لاک کالداري په دې ترڅ کې د پیسې ځینې واخلي او کارم نورته کوي.
زما نوم عبدالله دی. در غسان د ولسوالۍ اوسیدونکي مزموش په ولسوالۍ او په شاوخوا پرتو ولسوالۍ کې دولتي خدمات نشته، په خاصه توګه حقوقي او د محکمو د قضا چې دی هغه ستاشتون نه لري. نو ځکه خلک مجبور دي چې و طالبانو ته مراجعه وکړي. او ژوندۍ مثال یې د کلات د حقوقو ریاست دی چې هلته خلک تللي وو د ډېر لرې پرتې ولسوالۍ څخه، اولته مثلا مړس ولا په مرګ ورسېدله، او دلته چې مثلا مظلومانو خلکو ته حق رسیږي هم نه. او په شار کې هم مشکل دا دی چې مثلا دلته چاته خپل حق نه رسیږي، حق ته لاسرسی نه لري. زورواکي او دولتي چارواکي مثلا د مړو خلکو څخه پیسې اخلي، هغه بل مظلوم ورته غزاروي او دغه په حق پیسې لکوي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د کندهار د دوه تنو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. البته د څو ولسوالیو د اوسیدونکو چې له حکومته ګیله من وو. نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسابقه په شارجه کې د آیرلند له ټیم سره روانه ده. له د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی هم دا شبره سره د ټلیفون په لیکه دی. فضلی صاحب، د خبرونه ته خره غلا سره ته وایي چې دغه مسابقه څنګه روانه ده اوس؟
مننه. واقعا هم دا خو تاسو ته معلومه ده چې ورځنی سالی ده او کلن خو تر اوسه پورې لوبه صحیح منظم روانه ده. البته دغه جنایت سالی دی، د ورځې د شپې د سره کیږي. د درې سیالۍ دي، ورځنۍ مینې نومل سیالۍ ده د آرلند په وړاندې او شارجه کرکټ لوبغاړی کې. انشاءالله عزیز افغانستان د لوبډلې بیټنګ مین ښه منظم دی.
بلې،
او وګورئ چې د لوبې آخري نتایج څنګه روان.
اخري نتيجه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
څنګه دوستانه سیریز دی خو البته بینلمی عیشت لري هرلن هم هغه یو دونه څه دي چې د افغانستان سره یو دی د کرکټ بینلمی شورا دایمي دوی ته بخښه کړي نو په ورلد انټرنیشنل دوبو کې دا هم راځي اما په مجموع کې یو دوستانه سیریز دی.
بل ډیر مننه د دې مسابقې د ګټلو په هیله او نتیجه به هم ورسته له اوریدونکو سره شریک کړو. د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی و چې په شارجه کې د افغانستان او د ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د دوستانه مسابقې په اړه نور معلومات را سره شریکول. خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونو درته خبرو او دا به هم واوري چې روسیه د ازادي راډیو په ګډون پر یو شمېر بهرنیو رسنیو نوي محدودیتونه لګوي. خو اوس په افغانستان کې 3:30 بجې شوې. فرش جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د القاعده شبکې یو لوی مشر په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د ملي امنیت د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د القاعده پیژندل شوی قومندان عمر خطاب چې په عمر منصور هم مشهور و له نورو اتیا او سوالو سره وژل شوی. په دې عملیاتو کې د القاعده 20 غړي نیول شوي او 15 پناه ځایونه یې ویجاړ شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره وکتل. دواړه ولسمشرانو په تاشکند کې خبري وکړه او د ازبکستان او افغانستان د اقتصادي، سیاسي او ترانزیتي ارتباط پر پراختیا باندې غږېدل دي. جمهور رئیس غنی نن په یو خبری کانفرنس کې چې د ازبکستان ولسمشر هم وو د هغه د حقوقو لپاره مننه وکړه چې د منځنۍ اسیا د ثبات او آبادۍ لپاره یې کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای په ورستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 4512 افغانان له ایران په زور ایستل شوی دي. د هغه وزارت د مطبوعاتي چارو سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کډوال دي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. د روسیا د وزارت نن د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د امریکا ژغ راډیو د حقوقرسنیو په ګڼه کې اعلان کړی چې بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. خو د ازادي اروپا، ازادي راډیو مشر تام کینټ ویلي چې دوی به د کره او بې پرې معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړي. او په اوکراین کې د قانون حاکمیت ادارو نن د هغه هیواد پلازمینه کیف کې د میخایل ساکاشویلی پرستوګنځای یرغل وروړی دی او هغه یې نیولی دی. ساکاشویلی د ګرجستان پخوانی ولسمشر و او کله چې د اوکراین تابعیت ورکړ شو د اوکراین د اډیس شاروال ټاکل شوی و. خو میخایل ساکاشویلی اوس په اوکراین کې د جمهور رئیس پترو پروشینکو له عمده مخالفانو دی.
فرشته جلال زی و چې لند خبرونه واورول. فرشته به په استډیو کې را سره وی. ازادي راډیو په ګډون په یو شمېر بهرنیو رسنیو د روسیې د نوي محدودیتونو په اړه به نور تفصیل واوروي. خو اوس مرزی احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړي عباس کریمی د مکسیکو د لامبوهنې په نړیوالو سیالۍ کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړ. د افغانستان د لامبوهنې د فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کریمی پرون د 50 متر واټن په وهلو سره دوهم مقام خپل کړ. ښاغلی حمیدی وایي عباس کریمی به سبا چهارشنبه د فری سټایل په 50 متر واټن کې هم له خپلو سیالانو سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ د مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي. 18 کلن کریمی اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي چې لس کلنۍ څخه د لامبوهنې ورزش لار پیدا کړه. نوموړي 300 ځله د افغانستان، ترکیه او امریکا د لامبوهنې په سیالیو کې د اتلولي مقام ترلاسه کړی. د کابل د فورسالیک په 15مه لوبه کې نن صداقت لوبډلې لاس د دوه پر وړاندې د دنیا پوهنتون لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د صداقت لوبډلې تیز لوبغاړي اکبر کاظمي په نننۍ لوبه کې سلور ګولونه ووهل او غوره لوبغاړي وټاکل شو. د دغه لیک په لړ کې تېره ورځ امرخي لوبډلې شپږ د سلور پر وړاندې زاهر اسد لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کابل د فورسالیک سیالۍ د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 14مې دوام کوي. د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه بارسلونا له سپورتنګ سره لوبه کوي. دغه لوبه د بارسلونا په کوربتوب په نیو کمپ استادیوم کې د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. دغه راست دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې اتلتیکو مادرید له چلسی، ایوانتوس له اولمپیاکاس، بایرن مونیخ له پاریس، منچستر یونایټد له سی اس کې ماسکو او روم له کارابک سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې ترسره کیږي.
او مخکله چې د ښځو او ګړې اچار دونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، فرشته جلال زئی دلته په سټډیو کې د مخکې مو واورېدل چې روسیه د ازادي راډیو په ګډون پر یو شمېر بهرنیو رسنیو نوي محدودیتونه لګوي. د روسیې عدلیه وزارت نن د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د امریکا غږ راډیو د هغو رسنیو په ګڼه کې اعلان کړی چې د بهرنیو حکومتونو لپاره کار کوي. فرشته جان، جزئیات نور څه دي؟
هو نوري صاحب، ډېر مننه. اوریدونکو، تاسو به خبر یاست چې د روسیې پارلمان دا قانون په روسیو کې تصویب کړی دی چې د قانون پر اساس د روسیې حکومت کولای شي چې پر هغو رسنیو چې د بهرنیو حکومتونو د استازو په توګه یې ګڼي بندیزونه ولګوي. د روسیې ولسمشر د نومبر میاشتې په 15مه نیټه دا قانون توشیح کړ. د روسیې د عدلیه وزارت پر ویب پاڼه باندې نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ازادي اروپا، ازادي راډیو، امریکا غږ راډیو، د روسیې لپاره تلویزیونی خبرونی کرنټ ټایم، د ازادي راډیو پاتار بشکیر خبرونی او یو شمېر نورې بهرنۍ رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو یا د هغو ادارو په توګه پیژندل سوي چې د بهرنیو حکومتونو لپاره کار کوي. خو د ازادي اروپا، ازادي راډیو مشر تام کینټ ویلي د روسیې د عدلیه وزارت له پریکړې خبر دي. د پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي چې څه پایلې یا اغیز به ولري، خو تام کینټ ټینګار کړی چې د روسیې خلکو ته د آزادو معلوماتو رسولو ته به دوام ورکړي.
RFERL is aware of the decision by Russian authorities.
The Azadi Europa Azadi Radio da Rusi charwako le de prekri khabara da che so tsangi da current time television aw digital shabake sara pa ha gadala ke elan kadi che da baharani hukumatuno da gatu la para kar kawi. Da Rusi adli wazarat elan kadi che pa de sara ba pa Rusia ke zmuk parasaniyo le de ziyat bandizuna wazashi. Trosa da dogo bandizuno andaza na da maluma. Mug da Rusi adli wazarat aw noro rasmi Rusi daro aliki daqiqi tsiro. Da بریالی لکار سره ژمن پاتې کیږو څو خپل روسی ژبو لیدونکو او اوریدونکو ته دقیق او بې پرې خبرونه خبر کړو.
د روسیې دولت شای د روسیې پارلمان شای ډیر ژر یو بل پریکړه هم وکړي چې پر اساس به د هغو رسنیو خبريالان چې د بهرنیو حکومتونو د استازو په لیست کې ادارې ثبت شوې دي، د پارلمان د استازو مجلس یا دوه مالا غونډو منشي.
بله فرشته جلازه، لتاسو نه مننه. قدر من اوردونکو، امر دل چې روسیې عدلیه وزارت نن د ازادي اروپا، ازادي راډیو، د امریکا غږ راډیو، د یو شمیر نورو رسنیو په ډله کې راوستي چې د پریکړې له مخې د بهرنیو حکومتونو په توګه پیژندل کیږي. په روسیه کې او پر کارونو یې هم یو لړ محدودیتونه لګول کیږي. نور د راپورونو لپاره وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ګړې اچار تفریحي پروګرام واوري، د ښځو پروګرام ته غوږ شئ.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې روغتیا مو په برخه وي پیل کوو د دې ونې په خبرونه. په روانه خبرونه کې په پیغلونجونو کې د کیس ناروغي په اړه خبرې کوو، او دا چې د یادې ناروغي په تداوي کې بي غورین جونې لکومو ستونزو سره مخ کولای شي. په دې اړه به د ډاکټرې صحیح مشورې هم واورئ. هیله ده تر پای را سره مل اوسئ.
دولت مکلف دی څو د خزو د زده کړو د توازن او پرختیا په منظور د کوچیانو د زده کړو د خوالی او په هیپات کې د بے سوادۍ د لمنځوړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه وضع او تطبیق کړي. د افغانستان اساسي قانون څلور څلوېښتمه ماده.
د درنو دوستانو، آیا پوهیږی چې کیس څه دی؟ په نجونو کې څنګه پیدا کیږي او په دې برخه کې بی غوري پاینده ژوند کې د نجونو لپاره کومې ستونزې پیدا کوي؟ په دې اړه په خبرونه کې په یاد ناروغي اخته د نجونو او میندو خبرې اوري.
که د عادت راځي هم ډېر څو میاشتې وروسته راځي، لکه درې میاشتې څلور پنځه میاشتې هم، یعنی ډېره ما په تکلیف کوي. په هغې وخت کې هم ډېر زیات درد ورسره وي، هېڅ نشم خوځېدی د ځای.
زما لور څوارلس کالان دی، مریضي ماور ده، یوه کال کېږي چې هېڅ ناروغه نه کېږي. ډېر رنج دی چې زما لور والې داسې ده، آینده لري، ماشومې وي نه شوې، او د خلکو خبر هم ډېر والې داسې مشکل پاتې کې پیدا کېږي.
همدارنګه به د متخصصي ډاکټرې مشورې او د خلکو نظرونه هم واورئ.
هغه حالت بر لوی توقف دیات ماور کی بده کې زیګون ته من سره راوړ کی پس اقیم کیږي نگاه د ولادینا په دغه حالت کې اوله مهمه خبره د دې اقامت.
قدرمنو اوریدونکو، کیست تخمدان په منځ کې د تخم گزارې په وخت کې پیدا کیږي، یعنی کله چې تخماله تخمدان څخه آزادېږي چې په انجونو کې د میاشتنی عادت د ځنډېدو لامل ګرځي او یا په دوامدار ډول خوندیزي پیدا کیږي. ویل کیږي یا د ناروغۍ پنجونو کې د ډېرېدو په حال کې ده. د کابل ښار یو روغتون ته ورغلم، دغلته د ګڼو ښځو تر څنګ چې نسایي ستونزې لرلې، یو شمېر پیغلې نجونې هم د کیس د معاینې لپاره راغلې وې. رنګونه یې تښتېدلي وو، په جلدې لکې غورځېدلې وې او ځینو یې درد هم لاره، او یو شمېر نورې په دې خاطر شرمېدلي او مخونه یې پټ کړي وو چې څوک یې ونه ویني او خبرې ورپسې ونه کړي چې ځوانې نجونې څنګه نسایي ډاکټرې ته راغلې دي. په افغاني ټولنه کې دا ناوړه دود ډېر حاکم دی چې که پیغله نجلۍ کومه ستونزه ولري، ډاکټر ته په ډاډه زړه نشي ورتللی او کورنۍ هم په اسانه اجازه نه ورکوي. داسې فکر کېږي چې د نجونو ملا تړلې وي، دوا او ډاکټر ته ضرورت نه لري، خو پیغله نجونې هم لکه د نورو انسانانو په څیر ضرورتونه او مشکلات لري او له ګڼو ناروغیو سره مخ کېدای شي. د پکتیا اوسېدونکي 25 کلنه جمیله چې له څو کلونو راهیسې کیست لري، د خپل حالت په اړه راته وایي چې کله ورته دغه ناروغي پیدا شوه کومې ستونزې وګاللې، او دا چې نور خلک خبر شول د دې له خواستګارۍ له دې ویرې په شا شول چې ممکن دا شنډه وي او په آینده کې ماشوم ونه شي.
ما چې دا عادت سم په وخت نه دی، زما جلد خراب کړی دی. یو بل دا چې که دا عادت راځي هم ډېر څو میاشتې وروسته راځي، لکه درې میاشتې څلور پنځه میاشتې هم، یعنی ډېره ما په تکلیف کوي، ډېر زیات درد ورسره وي، هېڅ نشم خوځېدی د ځای، او د دې ډېرښت هم بیا هغه وخت ما په تکلیف وي چې بیا ډېر وي، ځکه دا څو میاشتې وروسته راځي، نو ځکه هم ډېر وي هم درد ډېر وي. د ټولنه کې دا ستونزه شته، یا که یې تداوم کړی وي، عملیات شیم کړی وي، په هغې صورت کې هم دا خلک دې ته تیار نه دي چې داسې یو جلۍ ومني، یا یې خپل انګور کړي، او یا یې که تداوم نه وي کړي دا مرض باندې، که څوک پوه هم شي او خلک هم دغه کار نه لاس اخلي. او زما ملګري خاصګار ته ویلي وو چې کومه رشته چې غوښتل مافسیره شي، هغوی ته ویلي وو چې دا مرضي ده، د دې د عادت کې ډېر ځان راځي، او څو چې دوا ونه خوري دغه عادت نه ورباندې راځي، چې دا په ډاکترانو ګرځي او دا کوم دوا خوري د دوا په زور یې ماور راځي، تاسو به ډېر ستونزه ورسره مخامخ شئ په راتلونکي کې، نو ځکه هغه رشته والله خلک هم لاړ.
جمیله وایي کله چې دې ته دغه ناروغي پیدا شوه، خپل خپلوانو یې ویل چې که ډاکټر ته ورشي او دوا وکړي راتلونکي کې به یې ماشوم ونه شي، او په دې خاطر هم ډاکټر ته نه ورتله چې خپل خپلوانو او ګاونډیانو یې خبرې کولې چې پیغله نجلۍ څنګه ډاکټر ته ځي، خو چې ناروغي ډېره شوه نو بیا مجبوره وه چې ډاکټرې ته ورشي.
کله چې خپل خپلوانو یا ځینې داسې ښځې ګورم چې هغوی لکه درس او مکتب نه لري دي او عمرونه یې هم ډېر دي، بیا هغوی وایي چې په دې شیانو په وخت کې باید سړی هېڅ دوا ونه خوري، ځکه دا نجلۍ ته ضرر رسوي او د هغې راتلونکی ژوند ستونزو سره مخامخ کوي. ډاکټر ته ورځم، هماغه کومه دوا چې ډاکټر راته راکړې ده هماغه استعمالوم، او اوس یو څه ورسره ښایم. خو هغې ډاکټر خپل هم راته وویل چې کاشکې ته د پاوا سر کې راغلی وای چې په لومړي سر کې د دغه کا تداوي کړې وای. یو ځل چې زه ډاکټر ته تللی وم، زما خور ما سره تللې وه، هلته یوه ښځه راغلې وه، هغې ویل چې پیغله نجلۍ څنګه راغلې ډاکټر ته، نو آیا پیغله نجلۍ انسان نه ده، ځان نه لري، ډاکټر ته وته ضرورت نه کېږي چې دا خلک داسې ذهنیت لري.
د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتلای او اوریدلای شي. www.azadiradio.com
میرمن فریپا هم له دې ویری چې څوک خبر نشي چې لورې کیست لري او په میاشتنی عادت کې مشکل دی لډار خپل لور ډاکټر ته نه بیایي. اوس نږدې یو کال کېږي چې د لور میاشتنی عادت یې ناراضي او دا له دې بابته ډېره په تشویش ده.
زما لور 14 کالان دی، د مریضي ماور ده. یوه کاله کېږي چې هېڅ ناروغه نه کېږي، ډېره درد لري، ډېر رنج لري. چې زما لور والې داسې ده، دا لري ماشوم وي نه شوي والې داسې مریضي لري، والې داسې مشکل پاتې کې پیدا کېږي.
دا چې کیس څه ډول ناروغي ده، څنګه پیدا کېږي او د تداوۍ لارې چارې څه دي، دا مو د نسایي ولادي ناروغیو له متخصصي ډاکټرې فریدي امرخیل څخه پوښتلی.
ډاکټر صاحب، کلمړی پنجونو او میرمنو کې د کیس په اړه معلومات راکړي چې کیس څه دی او څنګه پیدا کیږي.
اره میاس کې یو ور په اصطلاح یو خونریزي د ښځو یا د نجونو منځ ته وجود راځي. دغه خونریزي په نامه د عادت محور یادیږي. هره میاشت کې یو تعداد تخمې له تخمدان نه پخیږي او دا راځي داخل د رحم ته. هغه تخمې چې پخیږي او تخمدان نه راووزي رحم ته راسي، که هغه واده کړی وي یا ماشوم ته بلیږي او که واده نه وي کړی، نو هغه ماته پاتې کیږي او اساسه کره کره له بینه ځي. که له بینه لاړې نه، دوی په دوره دور خپل یو بل قشر یا ډبال یا جدار پیدا کوي. فقط په داخل کې همدغه محتوي د حمل وي او هغه ته کیس ویل شو.
او ډاکټر صاحب، که ته هم راته ووایي چې کیس څو ډوله لري او راز او لایمې څه دي؟
ډولونه کیس څو ډېر دي. اول سمپل سیس ده، یو ساده کیس ده چې په همدغه شکل چې عادت محور نږدې کیږي په 14 ورځ دغه تخمه پخیږي. که دا له خپل ځایه ونه وځي او یا وازه نسی، دا په یو کیس ځانته بیلوي. دته سمپل سیس وایي. بل پولی کیسیک دي، هغه مبزان دي چې دوی تعداد د کیسو کې ډېر ده. په هره میاشت کې همدغه کیسونه زیات تولیږي، یعنې ډېرې تخمې پخېدو ته رسیږي او هغه نه وځي له دې تخمدانه، پس هغه ته پولی کیسیک وي. او بعضن دغه کیسونه په بعضې حالت کې چې دوی سره انتان مواجه کیږي، په انتان یا مکروبونه په دې کې مداخله کوي، بیا هغه په نورو کې تبدیلیږي. څه امکان لري په اصطلاح مواد چې داخل دی کې په شکل د اوبو نه وي، بلکې په شکل د یو قیهي او شکل د چرکي یا نور دردنه مریض پیدا کوي. د دې کیسو اولین اراز همدغه توقف د عادت محور ده، یعنې په اصطلاح پس دغه په همغه طرف کې ښي طرف ته وي یا چپ طرف ته وي درد پیدا کیږي مریض ته. حتی امکان لري چې په مخ باندې ویښته پیدا شي، بر علاوه د ویښتو جلد ډېر درشت شي. تاثیرات د دوی په سی دیو باندې هم په وجود راځي چې سی دی سخت کیږي، دردناکه کیږي، اما په عادت محور وجود نه لري.
مننه ډاکټر صاحب. که دغه تداوي زرونه شي، یعنی زر ډاکټر ته مراجعه ونه کوي، تاسو په نظر کېدای شي آینده کې دوی ته ځینې ستونزې را ولاړ شي؟ د غنجونو ته
حالت د پولی کیستیک د دوی څه ده، مقدار د کیسونه پکې زیات شي، هغه حالت بر علاوه توقف د عادت محور کې بده کې زیږون دوی ته منځ نه راوړي کې پسر عقیم کیږي لنګا د ولادینا.
یعنی په دغه پرمختللي شکل کې تداوي اړینه ده؟ تاسو په نظر
ډېره ضروره ده په پرمختللي شکل کې؟ په دې چې په دغه حالت کې اوله مهمه خبره د دوی اقامت ده.
مننه ډاکټر صاحب. که اوس تداوي باندې لږ راته وغږېږئ چې د نجونې چې دا مشکل لري دوی باید څه وکړي، میندې څه مرسته ورسره کوي؟
په اوله مرحله کې په همدغه باندې مور پوه شو چې د دې له عادت محور یو څو ورځې وخت تېر شو، باید ډاکټر ته ولاړ شي. پس له هغه نه د دوی مهمه تداوي هماغه بعض دواګانې چې دوی سویه د هورمونو نارماله کړي، دوی ته داسې دواګانې ورکول کړي چې همدغه بیلانس بېرته یو برابر کا. دا بیلانس اکثرا هغه دواګانې دي چې موږ او تاسې په نامه د دوا د ضد حاملګي پیژنو. فامیل نه ډېر اجازه نه ورکوي خپل ځوان نجونو ته سیاحت دواګانې ورکړي. درحال چې دا دوا ډېره ضروري ده هغوی ته. همیشه مریضان په دې فکر وي یا فامیل په دې فکر وي چې مثلا یو پاراسټامول فقط یو سرداد له خاطره ده، درحال داسې نه ده. هغه دواګانې چې موږ دوی ته ورکوو دغه هورمونه دوی منظم کوي او هغه په نامه د دوا ضد حاملګي دوی پیژني. هغوی داسې فکر کوي دا د دوا دوی شنډي، درحال داسې نه ده. فقط ثابت د هغه هورمون یا بیلانس برابري په دې حالت کې یوه دوا د یو شي له خاطره نه ده او د دوی په شان دوی که هیڅ نه ورول نه لري.
او ډاکټر صاحب، د دوا تر څنګه د غنجونې کې عملیات کیږي هم دوی؟
په هغه صورت کې چې کیست اندازه غټه سي په شکل دی یو هات حالت مین سره ځي، موږ هغه ته تورشان دی کیست وایو. عین حالت لکه یو اپندکس هم دی، درد شدید، درد احساس کیږي مریضا. تداوی هغه وخت نشته، فقط د تداوی عملیات کول دي او کیست کول دي کیست.
او دغه عملیات بیا د دوی راتلونکي ژوند ته خود سره خطر نه
لري؟ چون وجود انسان یو رحم لري، دوه تخمدانه. دا کیسونه امکان لري په داخل تخمدان کې وي، پر سر د تخمدان وي، حتی په سر د تیوب وي. پس دغه استکول له سر د تیوب یا له سر د تخمدان ته هیڅ نواسیب نه رسوي او هیڅ دی پشندولو کې هیڅ نه ورول نه لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر.
مننه تاسو.
دا چې د یادې ناروغۍ او ډاکټر ته د نجونو نه پرېښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري له یو څو هیوادوالو څخه پوښتلی دي.
نوم یې طاهره زازای دی. موږ په خپلوانو کې وجل کې چې کیس لرلو دغه خپل مشکل فامیل ته نه ویلی او خبره یې ډېره غټه شله او سنه ډېر زیات شله وادی ونه کړه دا ژوند یې تباه شله ډېر رنج جوړي افسردګي ورته پیدا شوې ده د فامیل ټول خبرې دغه باندې د خپلوانو خبرې چې دا ولې ودنه کوي څه خبره ده.
مانو عمر دے د کابل شیدل کیم زیاتره وخت په کلو باندې کې شکل انجونی مریضانی کیږي انا روغي کې هغه سي ډاکټر ته کله ضرورت لري اول پلان یا نکي ورته اجازه نه ورکې سي تاسو انجونی هسته او څه کوي شي زي د دې شوی خځه خو باز تکلیفونه لري هغه ډاکټر ته لاش پروا نه کوي خو انجونی خو تکلیفونه نه لري نو زه قاعده نه پریږي نو انجونی هم تکلیف لري شي هغه هم باید ډاکټر ته پریږي.
زمانم ګللای ته او چې کله سې سنځو عمل لرم پر راتل مې مور ته وایم چې مور دا سنځ لرم او هغه هم بل کوم ځان ما ډاکټر ته به ما دا سنځ حل کوي نو مدوړاندې مې سره نه مشکل لر بیا مې مور ډاکټر ته وړم مشکل مې حل شو زما په نظر ټول مې دی باید په کور کې داسې فضا جوړ کړی چې اولادونه به هر څه ورته پر راتل وای او سنځ حل شي.
د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره دا چې لکه د ملي شورا احتمالي کاندیدان چې سلاوسه خوشاله دي او د وکالت موټرونه پیسې د بهر سفرونه د اولادونو بهرني بورسونه او نور کشفش په خوب ویني. د خبرونې په پیل کې مو د تریاکو او چرسو له مسؤل سره مرکه درته کړې ده او ترې پوښتلې مو دي چې ولې سکال د کار اندازه زیاته شوې ده. د کوکنارو چرسو مخدره مواد مسول سیب کدارته وی چې ولی په 2018 کال کې د کوکنارو د کار د ولایتونو شمیر له 21 نه 43 ته لوړ شو.
ډیره ښه پوښتنه دی وکړه. ته پوهیږي چې زراعت د یو هیواد د ملا تیر دی او چې په کوم هیواد کې کرهنه او زراعت په ترقی کې وي نو هلته فقر بیوزلی او غربت په خپل لمنځه ځي. له همدې امله موږ هم کوښښ وکړه چې د کوکنارو کار نورو ولایتو ته هم وغځوو او د هغو ولایتونو وګړي هم له ګټو برخمن شي.
نو د کوکنارو کار خو منع او جرم دی او تاسو د یو مسؤل په حیث د پراخولو هڅه کوئ؟
ته ښه وایې. خو موږ کوکنارو ته د یو زراعتي مفید بوټي په سترګه ګورو. تا ونه ویل چې ولې؟
ولې صاحب؟
ځکه چې د کوکنارو بوټی چې وړوکی او تنکی وي نو خلک ترې د سبو استفاده کوي چې ګل شي وطن او سیمه خپیخ کاریږي چې غوزی ونیسي نو هم تریاک لاسته ترې راځي او هم خشخاش. له خشخاشو یې د ډوډۍ کلچو او نورو خوړو په مزادار کولو کې کار ته اخلي او له تریاکو یې د درملو په حیث استفاده کیږي که نه کیږي؟
نه دلته خو پوډر ترې جوړیږي او یا هم خپله تریاک د عمل او احتیاط په ډول کارول کیږي چې زیاتره هیوادوالې پوډریان کړي دي چې یوه ښه نمونه یې د کابل پلو سوخته او د کابل سیند دی.
موږ چاته نه دي ویلي چې ویس کوی او یا هم پوډر ته جوړ کړئ. دا خو نو د خلکو نه پوهېده چې دا ډول یې کاروي.
نو د کوکنارو کار خو منع دی.
ظاهره خو منع دی او په قانون کې هم جرم دی. نو د چا به مخه نیسي او د چا سره به وهي؟
نو تاسو د یو مسؤل په حیث مسؤلیت لرئ.
زه دا مسؤلیت لرم چې د مخدره موادو په ضد بینرونه چاپ کړم، رادیوي او تلویزیونی تبلیغات وکم، د غندلو او مخنیوي لپاره غونډې او سیمینارونه جوړ کم او کله کله په یو نیم پټي تراکتور وګرځوم.
په دې کارونو سره د تریاکو او مخدره موادو اندازه کمه شوې که زیاته شوې ده؟
زیاته شوې ده. د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې 80% زیاتوالی پکې راغلی.
نو دا ولې؟
دا ځکه چې زموږ خلک زیدي دي چې تو ورته وایي مې کرا دای دوه چنده نورم زیات کی. چې ته یو پټه ورتاړې بل کال لزه د لاس پټه نور کړلې وي
نو انجام به څه وي؟
انجام به زیاتې دل وي، دومره به زیات شي چې د ټول دنیا پوډریان به عیشونه پیو کی او هیڅ پوډری به هم لسکولو محروم نشي.
او تاسی؟
مونږ به ګورو ورته او سیل به کوو.
خلک وایي چې په ګټه کې تاسی هم شریک استئ، دا رښتیا ده؟
سو وایم نو خدای وا خبره به درته وکم چې ډیر برکتی بوټی دی، برکت یې تر ټولو مسؤلینو رسیږي.
تقاودم خشای دی خو چی رواج وی دلته د تقاود رواج لمانځه تللی و، خو اوس چې بیا پیل شوی نو زاړه مامورین یې ورخطا کړي دي چې څه به کوي. له همداسې یوې کیسې مو خبرو.
ښځې تقاود کوي مې، او چې تقاود سوم بیا مې نو کرار کرار دارگاه برگام را سخه اخلی. سنگ او کما
شکر او باسا چه تقاوت کری کنه دم بدی دی حکومت پا چوکی خطلی و دی انسان ارس دی لاوسم نیه مور.
ولی سرا بند شوی دی
لغگیده سرا دی زر خلی ترازی دوم رزور شویی. خیر دی چه زده پا زر توب که وکرم او زدوان پاتیم.
زه هم زوان سرایم، مغزم اوس هم سم کار کوي.
او یو خط چلولی اته دولا آینه که ورته بدلوی و را بدلوی چه لزای پورتا کیگی آین دی کلمو دی جرکی دو غیق دی او ریدل کیگی او تلا اوس هم زان تا زوان وایی.
هر سچیم خود تقاوت هم برتلان هم رسیدلی. حکومت ظالم نه حق تقاوت کرم.
چو کلنی؟
یو کم نوی کلنیم.
یعنی نه اتیا کلنی؟ اولاد تقاوت سن تم نه رسیدلی؟ لده معلومی گی چه ده تقاوت سن بس سن کالی؟
هر سچیوی خو لا تکرهیم.
دواو نیوروس با دیو گورم چه تکره ای که نه دروس خود قدرت او چوکه زور و چه نیم و نیم کلا گرزیده لده او رو سبده چوک پا آرام هم پورتا نسکرای.
ده خبر پریگده سکار وکم.
اوز چه فوزی ساره تقاوت یا برطرف هسته نو ده تلویزیونو او راژیوگانو ده فوزی چارو کارپوسی. تا هم زن کارپوکا هم با مو در چخه بیغمیو او هم با دیتا سا تیروی
او هم با مل نظریاتو سخه هیوادوال مستفید شی.
هیوادوالو دی چه لکه را گتا و نلیده نو لخبرو خودی ارگیس مستفید که دای نسی بیا خودی وز خبرم پزای نوی.
خزی دیر خد وقتی رولو لار دیر او خودالا پا دیر دول با می زرم تشوم او حکومت با داس در تا پا سالور مذهب کافر کم چی لیدلی با دی نوی.
هونو دلتا چه هر چوک لکار لرشی بیا پا نظام او حکومت بندی نیوکی کوی او لزان سپین چرگ جور کی.
خزی که تا دا کار نوی را خودلی با هر تطلم چه لکه ایش میکرده وی.
لیوانای که گما بیا دی بهر مړی نشو راوړی همدلته اوسه چې بیا دې پهغه مړی خو په عذاب نشو.
زه په څه فکرونو کې یم او د تا ذهن له څه چټیاتو ډک دی.
ته خو وایه هر یو همدا فکر کوي خو ما دې د کفن غم خوړلی دی. پرون مې یو توپسان راوړ چې بیا به ورخطا یو کفن به نه وي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم د جنازې لپاره مې دې آتر دی گلاب و با او نور شیانم را وڑی دی. سبا تا پا جای نمازونو پیسی زم چه بیایی دی جنازه خلکو تا ورکو.
دوم را کم زوره او دی مرگ پا غاره در تخکارم.
یو فوزی چه پناتیا کلانه که تقاود شی نو پراتا لگورو کفنه دی بلی چی شی تامن کیگی. خو که صاحب نظری لیدم در که چه نسم ویالای زکه چه پا صاحب نظری که ده انسان ده زره غوط خلاص سی او دا کار رختیا تا گرت رسوی لامده عمل زیاده را بیکار ماموری صاحب نظری کهوی. موسیقی
ده گوڑی اچار پروگرام لدی وروستا ده شنبو پورزو ده سهار ده اتو بجو او ده یک شنبو پورزو ده مازیگر ده چلورو بجو پخ پروانو که ورندی کیشی
اوز ده غبرک شیرم واری
ده حکومت سرونه ده حکومت پتنه ور پیوند شویخ کاری پرتپل شویخ کاری نوچک ده حال ده ده حکومت سرونه ده حکومت پتنه ور پیوند شویخ کاری پرتپل شویخ کاری نوچک ده حال ده ده حکومت سرونه سرا پیوخ لخ کاری ده خپل مقصد لپاره لکه دی و سرغوندی داسی لرخ کاری لکه دی و سرغوندی داسی لرخ کاری ده حکومت سرونه ده حکومت پتنه کتا و پورتخ کاری سم نصب شوی ندی او کتنه کگه ده ده حکومت سرونه کدواله یو سر شو بیا بنو ملک آباد شی هم به ملت آرام شی ده حکومت تنوی ده یو سر لپاره